Marina.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو د موزه فریبا صاحب د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې تېره شپه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ولسي جرګې د استازو ترمنځ تر لانجې وروسته ولسي جرګې نن یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړې او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یې ورغوښتی دی. دا به هم واورئ چې لوی څارنوالۍ ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ایچي د مشر د ورمعرفي کېدو وروسته دا کمیسیون انتقاد کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې کار صلاحیت نه لري. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وصل وسل وړاندې کوي.
سلامونه. په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي راتلونکي اونۍ په مسکو کې سره ګوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر لوی سرنولۍ ته د دغه کمیسیون د کوم رئیس د پیژندلو صلاحیت نه لري. او د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به مبارزه کې همکاري کوي. وسم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي راتلونکي په مسکو کې سره ګوري. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د افغانستان لپاره د روسیې د حکومت د ځنګړي استازي زمیر کابلوف په حواله خبر کړه ده. کابلوف پرون د اکتوبر په 11مه تاس ته ویلي چې غونډه راتلونکي اونۍ جوړیږي، خو دقیقه نیټه یې لا نه ده ټاکل شوې. کابلوف ویلي چې بحث په افغانستان کې د ملي روغې جوړې پاړوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر لوی سرنولۍ ته د دغه کمیسیون د کوم رئیس د پیژندلو صلاحیت نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند شیما عالم سروش په خبره ولایتي دفترونو په دې اړه پریکړه نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټي مشر له خپلې دندې په بخښنې سره شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون آی ټي مشر د ټاکنیزو جرایمو په تور لوی سرنولۍ ته معرفي کړ. د افغانستان استخبارات ویلي په پروان کې د برېښنا ویستنې الوزولو په تور یې څلور کسان نیولي دي. د ملي امنیت ریاست پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي چې ځانګړو ځواکونو د میزان پر 19مه د شپې لخوا په یو لړ عملیاتو کې د طالبانو دغه غړي نیولي دي. دوی د پروان ولایت د سالنګ په اهنګرانو کې د تېرې چهارشنبې په شپه د برېښنا ویستنه په بمونو الوزولې وه، او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د برېښنا جریان قطع شوی و. بلخوا د پروان امنیت قمندان محمد محفوظ ولیزاده از رادیو ته ویلیو په سلنګونو کې د برېښنا ستنې غیر مسؤول وسلوالې ډلې او غله تخریبوي. د پروان امنیت قمندان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د شپږو مشکوک کسانو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. د ملي اردو مقامات وایي د کندوز ولایت د شترچی ولسوالۍ بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. د 211 پامیر کل اردو ویلي چې د افغانستان ګډو ځواکونو تیره شپه دغه ولسوالۍ نیولې ده. د دې قل اردو مسؤلین وایي د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته مرکشوب له هم اوښتې ده. دغه ولسوالۍ له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. وسلوالو طالبانو پرې ډله سندي ویلي. د فراه په خاکی سفید، پشترود، بلبلوک او بکوا ولسوالیو کې د جګړې او سیلابونو له امله بېځای شو کورنیو اعتراض وکړ. د یو شمېر بېځای شو کورنیو استازو پرون د اکتوبر په 11مه خبریالانو ته وویل چې د فراه ښار ته ورکړه شوي او هیڅ چا یې د ژوند ناوړه وضعیت ته پام نه دی کړی. په فراه کې د سرې میاشتې ټولنې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو بېځای شوو خلکو سره د مرستې توان او مسؤلیت نه لري. د فراه د کډوالو چارو ریاست ویلي چې 115 کورنیو ته ستې کړې دي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمیزو سرچینو په حواله وایي چې تیر کال په فراه کې یوازې د جګړې له امله 1200 کورنۍ بې ځای شوې دي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د چین او هندستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به مبارزه کې همکاري کوي. د چین او هندستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشیزه کې سره خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکېچ زیات شوی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ او د هندستان صدراعظم نریندر مودی پرون جمعه د هندستان په ماملامپورام خرګوټي سره کې وکتل. چین د نوې ډیلی پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست د 15مې د دې پریکړې له مخې د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر به تر ډیره د مرکزي حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیون یې د مسکو لپاره د واشنگټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. که سلیون د مشرانو جرګې لخوا تایید شي، د جان هیسټمن پر ځای به په مسکو کې د امریکا سفیر شي. هیسټمن په اګست میاشت کې استعفا وکړه چې ویل کېږي هڅه به وکړي چې په خپل ایالت یوتا کې د والی په توګه واک ته ورسیږي. سلیون به په داسې حال کې د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی ده. دغه کړکېچ د اوکراین په شخړه کې د روسیې د دخالت، د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د لاسوهنې د ادعا او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ولاړ شوی دی. او د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر پوسته د ترکیه له خاورې د توپ ډزې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې پکې ویل شوي کوبانی ښار ته نږدې یوې چاودنې دغه پوستې ته ټکان ورکړی ده. دا په یوه کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترکیې ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر څرګندوي. د خبرونو پای
ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دې لپاره وغوښتی چې ویل تیره شپه په کابل کې پولیسو د راپورونو له مخې د دې جرګې د یوه استازي د موټر د شیشو تور فلم لیرې کړی او د ولسی جرګې غوسه یې راپارولې ده. عام خلک په دې اړه څه نظر لري؟
باید چې د قانون وکیلانو تجربه چې قانون مراد کړي او د قانون نه مراد یو غیر قانوني کار کوي، نو پولیس مقاله ته چې دغه سره چلند وکړي او قانون ته متوجه کی چې وکیل ما دا خبره کوي، نو زه د هم خلکو نظر څه ګیله کوم.
بل خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر کوم رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په نړیوالو مسایلو کې به مو د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وروستیو حالاتو خبر کړو. اونیز پروګرام هم په دوهمه نیمایي کې لرو. د زهرو کاروان په دې پروګرام کې د نورو مسایلو ترڅنګ په نشي د روږدو کسانو پر حقونو بحث وای دی. یو معتاد د خپل ژوند په اړه ازادي راډیو ته وایي
کل چې عملی شولم بیا کورته په پاتې سترګو کتلو کوڅې ته چې راوتلم سوګه ورل سره پیرا ته اعتبار نه کوي، لکه چې زبیخي په دې جامعه کې نیم پر کول کې ماته کوم حقونه چې درلوده ما هغه معنا دا خسته شوې وو.
د خبرونه متریوي په جته لا ازادي رادیو سره اوسې. دوستانو ورته د دې خبرونې لمړنۍ موضوع ته لکچې مخکې مې هم یادونه وکړه چې ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورغوښتی دی او دوی بېګا شپه یوه بیړنۍ غونډه درلوده. داسې راپورونه خپره شوي دي چې ګواکې تېره شپه په کابل کې پولیسو د دې جرګې د یوه استازي د موټر د شیشو تور فلم لیرې کړی دی او د ولسی جرګې غوسه یې راپارولې ده. دا چې اصلي دلیل څه دی او په دې غونډه کې نور څه موضوعات یا څه ویدي زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی او ولسی جرګې ته ورغلی دی. شفق صاحب، خبرونه ته شرغلی که تاسو د دې موضوع په اړه نور تفصیل او جزئیات اوریدونکو سره شریکی.
سلام وړاندې کوم. اول خو باید دا ووایم چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې بیګا د کوم موضوع په هدف دوی چیرته تلل، د کابل ښار اړوند د نهمې امنیتي حوزې په سیمه کې د ګمرک په ساحه کې دوی د امنیتی ځواکونو لخوا درول سوی دي. مشخصا او تخنګ خالصه چې یو له دغه وکیلانو څخه و چې موټر درول سوی بیګاش په او ادعا کوي چې د سره پولیسو زور زیاتی کړی دی. دوی وایي چې پولیسو د سره ډیر زور زیاتی کړی دی او ناسم او غیر قانوني چلند کړی دی. دغه راز یو شمېر نور وکیلان هم وایي چې دوی سره جدي چلند شوی. خو د داخلي وزارت مرستیال ویان دی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونو دوی سره زور زیاتی نه دی کړی، بلکې له دغه وکیلانو څخه په تیره له اوتارسنګ خالصه څخه غوښتنه کړې چې د موټر تورې شیشې د قانون خلاف دي او دا باید سپینې کې او هغه ورسره نه ده منلې او په دې باندې لږ څه جنجال راغلی دی. په عین حال کې دلته وکیلان په روسي جرګې کې په دې اړوند د شپې له 9 تر 1 بجې پورې غونډه جوړه کړې ده. البته د وکیلانو په خبره 9:30 وکیلان دغه غونډې ته راغلي وو او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او یو شمېر نور امنیتي مسؤلین هم غوښتي دي د پیښې په اړوند. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د غونډې ته راغلی وو او د کورنۍ چارو د وزارت د ویان دی په خبره د مسعود اندرابی له وکیلانو څخه په دې د دې پیښې په اړوند بخښنه غوښتي، خو ویلي دي چې د دې موضوع قانوني څېړنه او بررسي باید وشي چې څوک پکې ملامت او څوک پکې سلامت دي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر نور وکیلان د دې موضوع په اړوند بیلابیل نظرونه لري. د دې جملې څخه رمضان بشردوست وایي چې لومړی پیښه ده چې امنیتي ځواکونه قانون تطبیقی او قانون باید په ټولو باندې تطبیق شي، او بشردوست وایي چې په دې کې امنیتي ځواکونه هیڅ ملامت نه دي. ملامت چې دی د په خبره دغه وکیلان دي چې نه پرېږدي په دې قانون ته تطبیق شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو بل غړی عبدالقیوم سجادی بیا رسنیو ته نن په ولسي جرګې کې وویل چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې قانوني برخورد وسی، او دغه راز د ویل چې د ولسی جرګې د کورنۍ وظایف او د کورنۍ اصول د وظایف لمخې وکیلان حق نه لري چې د شپې یو شمېر راس یو د ولسی جرګې تالار په خپل سر خلاص کړي او د یو شخصي موضوع په اړوند چې یو دوه وکیلانو سره د امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې ده دوی خبرې وکړي. نو تر اوسه پورې دغه خبرې روانې دي او د ولسی جرګې غونډه سری ده، ټول وکیلان نه دي راغلي، یو شمېر وکیلان راغلي دي او د رسنیو څخه په د تړلو دروازو تر شا ده وګورو چې دوی څه تصمیم نیسي او څه پرېکړه کوي. بله
بله، ډېر زیاته مننه کوم نسیم شفق. دوستانو د دې موضوع تفصیل مو واورېده او د لکسنګ چې مو واورېده زموږ همکار ویلي چې د غونډه فعلا سری ده او کچېرې د دې جزئیات څرګند سي نو ازادي راډیو به هڅه وکړي چې تر خپل وسه ستاسو سره د دې موضوع نور جزئیات شریک کړي. اوس به ورسو یو شمېر عامو خلکو ته چې د تېرې شپې د دې مسلې په اړه څه نظر لري دوی ازادي راډیو ته داسې ویلي.
دما نوم چې د احمد اولاده کابل اوسیدونکی ما نو با چې د قانون وکیلان چې دی چې قانون مراد کی او د قانون مراد دې نه علاوه چې دا قانون نه مراد او غیر قانوني کار کوي نو پولیس مقاله ته چې د سره چلن وکي او قانون ته متوجي کی چې وکیل دما دا خبرې کوي نو زه د عام خلکو نظر څخه لکوم
قانون سره ولاړ دی ولس ټول عام خلک او پارلمان دا چې دا ټول زوروا کې دي دا ټول هغه دي دا مقصد دوی او دسی هغه جوړی چې د عمل بحران تويسي اصلي بچا اصلي کار سره نه فریدي موزله سخپل اصلي نفر هغه نفر پیدا کړي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاص د ریډیو ری دوستانو اوس په د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر کم رئیس لوی څارنوالۍ ته ورپیژني. د پتا سال کې د چیر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر د انتخاباتي جرایمو په تور د کابل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل سو، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عمل غیر قانوني بولي. تفصیل ناجیه صفیره کوي.
مننه فریبا جانی شیبه مخکې می لوی سرنوالې سره په دې تړه خبري وکړي، خو هغه ویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کومه دوسیه نه رسیدلې. لبلې خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا د شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر له صلاحیتونو لري ګڼي. دغه کمیسون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ایټی مشر کبیر پناهی خپل کار ته دوام ورکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون بیان د شیما علم سروش ازادي رادیو ته وویل
صلاحیت دفتر ولایتی
شکایت انتخاباتی نیست. دا وی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی سرنولې ته ور وپیژني او پاره تصمیم ونیسي. خغلی پناهی پادی ډول خپل کار ته دوام ورکوي. محمد کبیر پناهی د ټاکنو په ورځ د رای ورکونکو په لیست او بایومټریک ماشینونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي لامل سرنولې ته معرفي شوی. اخوا د انتخاباتي شکایتون د کمیسون مرستیاله بیان ته زرمینه کاکړ وایي د انتخاباتو د قانون په اساس هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کوي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغه کولای شي چې خپل وضعیت ورکړي لوی سرنولۍ کې، ځکه چې د کابل خلک ډېرې زیاتې شکایت د همدې کبله و چې دوی د رای نه محروم شوي و د بایومټریک له امله او د رای دهندګانو د فهرست له امله. نو د همدې لپاره دوی لوی سرنولۍ ته موږ معرفي کړي دي، ځکه چې باید دوی وضاحت ورکړي چې له کومې مادې په اساس یوالې د کابل خلک له رای نه محروم شوي دي.
د یادونې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه اعلان شي. بلې فریبا جانې،
بلې ډېر زیاته مننه کوم ناجیې ساپۍ. دوستانو اوس به وار ورکو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راواورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای ټاکل شوی چې روان کال هندستان له افغانستان سره 15,000 میټریک ټن غنم مرسته وکړي. دغه وزارت وین اکبر استمین نزادي رادیو ته وویل چې دغه غنم به د بلابلو ولایتونو په ګودامونو او ستراتیژیکو زیرمو کې ځای پر ځای شي او د اړتیا پر مهال به اړمنو کسانو ته ورکړل شي. تیر کال هم هندستان له افغانستان سره 100,000 میټریک ټن غنم مرسته کړې وه. د افغانستان د مالیې وزارت وای د تیر کال د همدې مودې په پرتله د عوایدو د راټولولو کچه 10% لوړه سوې ده. دغه وزارت وین شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله موږ د عوایدو په برخه کې تقریبا څه د باندې 10% زیاتوالی لرو. هدف مو دا دی ان شاء الله چې د مالی کال تر پایه پورې به موږ د تیر کال په پرتله د باندې 6.1 میلیارد زیاتې افغانۍ راټولې کړو.
ښاغلی مسجدی زیاتوي په روان کال کې دوی تر دې دمه 1.4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د کرنې وزارت وایي چې افغانستان د چرګانو د غوښې له پلوه 80% کې په ځان بسیاسه وي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې افغانستان په کلنی ډول 294,000 میټریک ټنه د چرګو غوښو ته اړتیا لري چې 200,000 میټریک ټنه یې په کور دننه تولیدیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو اثرو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي 6 افغانۍ، یو سټرلینګ پوند 9 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانش 5 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر هندي کلداری 1,500 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 499 افغانۍ.
له رحمت افغان څخه مننه. تاسو کولی شئ دوستانو چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر وای پړنه هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به ونړیواله موضوع واخلو. په داسې حال کې چې د ترکیه پوځ د سوریه په شمال ختیځ کې د کورد جنگیالیو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. ترک ځواکونو په سوریه کې د امریکایي پوځیانو د پوستې خواته ډزې کړې دي. ترک چارواکي دا پېښه تصادفي بولي. د موضوع په جزئیاتو لسمه سروان سره شغیرم چې دا وسره سره په استډیو کې د سروان سره خبرونه تشرغلي. مخکې تر دې چې د دې پیښې په اړه پوښتنه وکم، که تاسو لمړی د جګړې او دغه عملیاتو تفصیل اوریدونکو ته وایست.
مننه فریبا جانې. د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر پوسته د ترکیې له خوري د توپ ګولۍ وشتل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې په کې ویل شوی کوبانی ښار ته نږدې یوې 14 د پوستې ټډکان ورکړی دی. دا په یو کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترک ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر شي. د امریکا د دفاع وزارت وین تورن بروک دی والت پرون په یو بیان کې وویل چاودنه د پوستې په 200 متری کې شوې ده. د هغه په خبره ترکان پوهیږي چې په سیمه کې امریکایي ځواکونه میشتي. د امریکا د دفاع وزارت وین دوی وویل کوم سرتیری ته زیان نه دی اوښتی او تر پیښې وروسته له کوبانی ښار څخه نه دی وتلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر پیښې وروسته ټینګار وکړ چې ترکیه دې هڅه وکړي چې په سوریه کې ډیره هیڅ امریکایي سرتیری ته خطر پیښ نشي. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې ترکیه په سوریه کې د کور جنګیالیو پر خلاف خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. دغه جنګیالي د امریکا د متحده ایالاتونو متحدان ګڼل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د سوریه په شمال کې د کورد ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیه له پوځي عملیاتو سره په زغرده مخالفت هم څرګند کړی دی.
بله، نو آیا ترکیه د دې موضوع په اړه څه ویلي دي؟
د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې ځواکونو یې هغو ډزو ته ځواب ویلی چې د سوریې د کوبانی ښار له هغې سیمې پردوی شوي چې د امریکایي پوځیانو پوسته ورته نږدې پرته ده. خو په عین حال کې دې وزارت ویلي چې ټول ضروري اقدامات کوي چې امریکایي پوسته ونه ویشتل شي او امریکایي ځواکونو ته زیان وانه وړي.
بله، نو څرون صاحب، له دې آیا دا مطلب اخیستل کېدای سي چې د ترک ځواکونو د ډزو هدف امریکایي پوسته نه و بلکې تصادفاً د دوی مرمۍ د امریکایي پوځیانو پوستې ته نږدې لګېدلې ده؟
د ترکیې دفاع وزارت د چارواکو څرګندونې همدا خبره تاییدوي. فریبا جان، چې تاسو وایست خو د سیمې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی بریت مګرک وایي چې دا تصادفي پیښه نه وه. مګرک چې د تیر کال په دسمبر کې دنده پرېښوده وایي چې ترک پوځیانو د سوریې په شمال کې د امریکا د پوست پر حقې پوستې ډزې کړي چې مخکې تر مخکې ترکانو ته څرګنده وه. یعنې ترکانو د دې پوستې له موقعیت څخه معلومات درلودل، خبر ول چې چیرته ده. دی وایي چې ترکان د هغې دقیقې همژغۍ له کبله چې تر حملې یوازې 2 ساعته مخکې شوې وه د امریکایي پوځیانو د پوستو له ځایونو خبر دي. نو دا تېروتنه نه وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د واشنگټن له کورد متحدانو سره په خیانت تورن کړی دی.
ډېر زیاته مننه کوم عصمت سرن. دوستانو، وام اوریدل چې په داسې حال کې چې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال ختیځ کې د کور جنګیالیو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي، ترکیې ځواکونو په سوریې کې د امریکایي پوځیانو د پوستې خواته ډزې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلاس د ایرادیو ری دوستانو، اوس په ورسو د کابل چاپ ورسپانو ته چې په دغه ورسپانو کې اکثرا په دې ورسیو کې تاسو به هم اوریدلی وی چې ویل کېږي چې په مرکزی سرور باندې د هکرانو حمله سوی دي. نو د دغه حمله په اړه د ورسپانو تفسیر او مقاله لیکل دي. غټی کې رحمت الله افغان لوستي اوس په ګټه سرور
ویساب رسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ځینو آسیایي هیوادونو هکرانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سرور د هکولو هڅه کړې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي د درملو کمپنۍ انجینران تر اوسه نه دي بریالي سوي چې رامنځته شوې ستونزه حل کړي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د بایومیټریک د مرکزي سیستم د هکېدو په تړاو د کمیسیون د غړیو ترمنځ نظرونه متضاد دي، چې د لیکوال په وینا د نظرونو اختلاف د انتخاباتو ملي پروسې ته زیان رسوي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د خلکو رایه وساتي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور د هکېدو وړ دی او که په امنیت تدابیرو خوندي ونه ساتل سي په کور دننه او له هېواد بهر هکېدای سي. سرخط ټینګار کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او درملو کمپنۍ دی په خپلو کارونو کې له زیات احتیاط نه کار واخلي او په کوچنۍ تېروتنې سره دی دا انتخابات چې په سختو حالاتو کې وسول له خن سره مخ او نه لنجمن کوي. ماندګار ورسپانه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړي هکران له کوم ځایه او د څه لپاره نازل سول. لیکوال خپل پوښتنې ته په ځواب کې وایي دا کار د یو ځانګړي انتخاباتي ټیم لخوا کیږي څو انتخابات د خپل ځان په ګټه وکاروي، خو په سر مقاله کې د کوم ټیم نوم نه دی اخیستل سوی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د هکرانو حملې د افغانستان د انتخاباتو لپاره خطرناک دي او که ورسره سمه مقابله ونه شي کړکیچ به رامنځته کړي. د هشت صبح ورسپانه په سر مقاله کې راغلي د رایو شمیرل او د انتخاباتو کمیسیون مرکزی سرور ته د رایو انتقال ډیر حساس پړاو دی چې کمیسیون باید په دغه مرحله کې دقت او سرعت عملی کړي. د سرمقاله لیکوال د حقیدو موضوع ته په اشاره سره لیکي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه مهال د خلکو باور بیرته ترلاسه کولای سي چې په دې اړه د عمومي افکارو هر سوال ته ځواب ووایي. د لیکوال په باور که ځواب ونه ویل سي په کمیسیون به د خلکو باور ته زیان ورسیږي او په کارونو کې به یې شک او تردید رامنځته سي. خو هیواد ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د انتخاباتو کمپیوټري سیستم له هر ډول سایبري حملې خوندي دی.
سمو ځغلا زده ریډیو ری دوستانو موضوع د انتخاباتو د یو ځل بیا غوړ محمدي مسلې کې پات اسول چې مخکې هم پر راپور کې تاسو وردل چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون باندې انتقاد کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر لوی سرنوالی تور پیژندل او دوی وایي چې د انتخاباتو د شکایت د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون د صلاحیت نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر وایي چې باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر لوی سرنوالی ته تر پیژندو د مخه د موضوع د انتخاباتو له کمیسیون سره شریک شوی وایي. له یوسف رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې په کډه به وورو.
بېله شکه چې د ټاکنو په ورځ باندې کومې نیمګړتیاوې چې تخنیکي اړخ نه څنګه د لس له عمل نه خلکو ته رامنځته شولې دا د پوښتنې وړ ده، او دې اړه باندې به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین او هغه تخنیکي همکاران باید ځواب ووایي. ولې فکر کوم چې مستقیما په فرد باندې به شکایت نه وي در څه وایي چې د شکایت کمیسیون د آی ټي مسؤول دلته مسؤول ګڼړی او هغه سرمنتي معرفي کړی ده. وکړه دا وایي چې شکایت کمیسیون دا موضوع رسمي ډول باندې د انتخابات کمیسیون سره مطرح کړی وای چې وګوي څنګه په کوم ځکه لیداله، آیا په دې کې شخص مسول ده، په دې کې یو ډله مسول ده، کومه بل څه موجود و چې لږ وضاحت کړم څه وي وای. باندې بیا شکایت کمیسیون په دې یو څه وضاحت سره خپل پریکړه کړې و. دلته لږ زره دغه کوم چې عجله شوی ده او یو تخنیکی یا تقریبا یو مسلکی تحلیل باید مخکې سوی وي، یو څېړنه سوی وي د کمیسیون لخوا نه، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. بیا دغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پرېکړه کړې وي.
خو اوس هم د کوي ښاغلی رشید چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دا د نه همغږۍ کارندوی کوي چې مثلا نه همغږۍ کې موجوده وي، مثلا دوی سره ناسوي په دې موضوع باندې خبرې کړې وي، شاید اوس د هته نوې را رسېدلی چې یو د بل پر وړاندې ودرېږي.
بېل شکه ما مخکې دا وکړه چې دا یو مسلکي پلټن تجارت درلوده، او دا په هغه وخت کې شونې وه چې دوی په افهام متفهم کې سره واضح رول درلودی. نو دا ما یادونه کړ چې دا یو فکر کوم چې ډېر لوړ دی اوسو، او موږ دې طرفدار نه یو. صحیح ده چې افراد باید د خپل کمکارۍ له امله تر پوښتنې لاندې راشي او ځواب باید ووایي، خو اول باید تخنیکي اړخونه معلوم شوي، بعد هغه سروانۍ ته د کسان معرفي شوی وایي.
ستاسو موندنې څخه یې دغه ستونزه تر دې حده پرې جدي وه چې دغه شخص چې اوس معرفي شوی دی لوی څارنوالۍ ته، دی باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي.
ستونزه خو د خلکو وخت خلک له خپل حق څخه محرومه کیږي، او تقریبا یو لوړه کټګوري د شکایتو چې ثبت شوی دی د لست او همدارنګه د بایومټریک دستګاه په اړه باندې دي. نو دا د پښتنې وړ وو، اما د فرد معرفي کول سروالۍ ته د حل لار زنه بولم. دته اول باید هغه تخنیکی خلونه معلوم شي وای کوم څه تخلفات پونه باندې وو، او کورس به به جرمی بحث پیدا شوی هغه باید سرمونی معرفي شي وای چې دته واقعا جرم پک شوی، او دغه جرمی عمل باید سرمونی لخوانه وسړ شي ته تحقیق لاندې راوسل شي او باید محکمه فیصله وکړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پر سر باندې وایي چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم، دا کار خو د کمیسیون دی، دا ډېره غلط کار دی. تیاری خپل پر سر باندې را ولاړ شي وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سره راګیر کړي چې ولې دا بیا ځای نه دی وي. وسلام. زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسئ دغه لار تر هرات او تر کابله پورې وګورئ. دغه مشوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي، یعنی د افغانستان ټول اقتصاد چې دی ټوله په موټر روان دي، ټوله په ترانسپورټ سره دي. پر لارې باندې دا مشوانان ول کېږي، ټکول کېږي، پولیسټر په یوه نامه په بل نامه پیسې ځینې اخلي. حتی هغه تاسو د فرا پر دهایي باندې یوه تن په کوسر دام چې زر زر افغانۍ په وچ زور په وچ تکلیف ځینې اخلي کې ورنه کې ډرایور ولی وژنی د عزت یو سکندل سپکی دا ورته کی او د بل د فرارود ګمرک دی چې د پچی ارته معاملات د بار ورډه ارته اسناد ورډه د ګام پراغه تر به د توای وای چې خار وی جره بار کړی د ساس 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 وانی وارم صدقه غو ولی څوک نه خوري چې ټول اقتصاد پر دی ور روان دی او یو ور دونه به چاره ستړي دونه وهل دونه ټکول دونه سپکی بیا د پرځام باندې وړي. دا غزمو پیغام دی خو چې زموږ आवाज مو خبره یو څوک
زه مختصر شکری د هلمند ولایت واشیر د لسالې څخه پیغام پیژنم. زموږ د مداخله د واشیر د سالې د سنگلان خدای د شوراله خدای د واډې کار نه کوي. تقریبا د درې کال کې د روشن شبکې فعالیت پرې شو د کار نه کوي. نو دولت او د مسلمان سم غوښتنې دغه د څرګندې شبکې په کوشش د سولې چې دغه سنکاتونه په پام کې دغه د روشن شبکې د دوه کال کې تقریبا یو کال مخکې یم چې نن باندې خدای دې وسې چې موږ ته له سوي فعال د افغانستان فعال د خدای درې کال کې چې د روشن شبکې فعالیت پرې شو د مسلمان سم غوښتنې دغه د شبکې فعال کې خدای تمام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه موارد لای چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریکولای. که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري، مخصوصا ټولنیز ستونزې، کولای شئ چې د زید رادیو سره شریکې موږ د ځنګړو خبرونو لالارې غواړو اړوندو مسولینو ته ورسو او ورته سترګې پلاریو. د خبرونې په دې وخت کې دوهم نیمایي مور رسیدلې ده. د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې خبرونه کې تر ډیره په شی موادو ضرور د کسانو د حقونو پر مسله باندې بحث شوی دی. د خبرونه زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی د پکړی سره ورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همتی او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي د ساش کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د نشي موادو 601 قاچاقونکي نیول شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
اته تنه هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي او کندهار له هوایي ډګرونو څخه نشه یي مواد قاچاق کول. د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14مه نیټه 15 تنه هغه مهال ونیول چې په خپلو خېټو کې 1 کیلو او 459 ګرامه هیروین د کندهار له هوایي ډګر څخه هند قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو درې کسان هغه مهال ونیول چې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ډیلی ته 155 ګرامه هیروین قاچاق کول. دا قاچاق کوونکي چې نشه یي مواد یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي، له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څخه معرفي شوي دي. په جوزجان ولایت کې 40 کیلو ګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د جوزجان ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14مه نیټه په یو موټر کې 40 کیلو ګرامه تریاک ونیول او په دې شک کې موټر چلونکي هم نیولی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له شمالي ولایتونو څخه کابل ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 150 قاچاق کوونکي او سلګونه کیلوګرامه نشه مواد نیول شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانې له نشه موادو سره د مبارزې مدیر احسان الله احسان د میزان د میاشتې پر 14 نیټه رسنیو ته وویل چې دوی په تیرو څلورو میاشتو کې 212 کیلوګرامه هیروین، 1540 کیلوګرامه تریاک، 390 کیلوګرامه چرس، 311 لیټره شراب او 315 کیلوګرامه شیشه او 315 لیټره کیمیاوي مواد نیولی دي.
164
قضیه را د نشه موادو د قاچاق او خرڅلاو 134 دوسی لرو او 155 مشکوک کسان مهم نیولی چې د دوی په اړه نورې څېړنې روانې دي.
د یادونه ورته چې نیول شوي نشه مواد بهر او کیمیاوي مواد افغانستان څخه د باندې د قاچاق کیدلو پر مهال نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې 3.5 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د میزان د میاشتې پر 15 نیټه پولیسو د جلال آباد ښار په 5 او 9 ناحیه کې د استوګنې په یوه کور کې 3.5 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرامه چرس نیولی دي. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې په غنیخیل ولسوالۍ کې 3.5 کیلوګرامه هیروین او نږدې 4 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په شک 4 کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې 1.5 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل دا 1.5 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې له درایم ولسوالۍ څخه یې ارګو ولسوالۍ ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. له نشه موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز وایي د ساشکار په لومړۍ شپږ میاشتو کې د نشه موادو 601 قاچاقونکي نیول شوي دي.
د دیالس او اتنویم شمسی کال د سرطان اسات او سنبلی په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حقوق پوهان وایي افغان دولت باید د محتاجینو د ملاتړ ځانګړی قانون جوړ کړي.
چیزی که نامحتاط میشه دولت باید یک پالیسی مشخصی داشته باشه که اینا را خصوصا جوانا و نوجوانا را آگاهی دهی کنه، اونا را درس و تعلیم بدن.
له ډاکټر علی نظر اصغری سرمرکه لرو دی په کابل کې د محتاجینو د درملنې د سرویس بسترز روغتون په اړه معلومات راکوي.
زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي کورشاته ورزو دنده په کور کې کارکونکو کانسلنګ ته ضرورت لري. کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري طبي ته ورته دیسنو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
قومندان صاحب ډیر په تکلیف یو سم تباشلو او تاسو ته د دې مشکل حل ډیر اسانه دی.
و څه ډول مشکل دی؟
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. په تیر شپږ میاشتو کې د شپږ سو ډیر د نشه موادو قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې عالی او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې خلکو اکثریت د خاشخاش او بنګ په تور نیول شوي دي. ښاغلی موحد زیاته کړه د هوایي ډګرونو له لارې د نشه موادو قاچاق در پروس ښکال ډیر شوی دي. امنیتي کارپوهان وایي چې د نشه موادو د قاچاقونکو د نیولو په پرتله د نشه موادو د کښت او تولید پر ضد مبارزه ډیره ګټوره ده. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنی کوي.
د سخ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته 1555 دوسیې رسیدلی چې تر څېړلو وروسته د دې مرکز محکمو 601 کسان د نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅلاو په تور له شپږو میاشتو څخه نیولي بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د 1499 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د نورو نشه یي موادو ترڅنګ د بنګو او خشخاشو قاچاق هم ډیر سوی دی.
د 1499
شمسی کال د سرطان اسات او سنبلی په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی او د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 355 کسان نیول شوي دي. په دې کسانو کې 55 کسانو یې غوښتل چې د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې هندوستان، عربستان او عربي اماراتو ته هیروین قاچاق کړي.
د سخ کال په لومړیو میاشتو کې بنګ او خشخاش د نشې موادو په لیست کې شامل سول چې اوس یې د افغانستان امنیتي او کشفي ادارې د نیولو پوره صلاحیت لري. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس سخ کال افغان ځواکونو د مالي ستونزو او جګړو له امله د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین ونه کړ. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن وایي چې ناامنیو د نشې موادو قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. دی زیاتوي چې یوازې د قاچاقونکو نیول مبارزه نه بریالۍ کوي، باید د کوکنارو د کښت او تولید مخه ونیول سي.
د نشې موادو سره د مبارزې پولیسو اساسي مسؤلیت له نشې موادو سره د مبارزې او وقایې په برخو کې همکاري ده. د افغانستان جغرافیوي موقعیت او جرمي اقتصاد څخه را پیدا شوی زیانونو ته په کتو سره باید وقایوي پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي او له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې وشي چې بزګران کوکنار ونه کړي. خو له بده مرغه چې د وقایې په برخه کې اوسني اقدامات ډیر لږ دي.
له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې سخ کال په تیرو شپږو میاشتو کې له شپږ سوه اووه اویا نیول سوي کسانو څخه یو سلو اوویست کسانو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې نشه یي مواد بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي.
محمد ایاز سرنکو چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه یې راپور اوراوه. په راپور کې مې واورېدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر شپږ سوه ډېر قاچاقونکي نیول سوي دي او اوس د معتاجینو پر حقونو باندې خبرې کوو. یو شمېر معتاجین د کورنۍ او ټولنې له بد چلند څخه سر ټکوي او وایي چې دوی ته په سپکه سترګه کتل کیږي او حقونو ته یې پام نه کیږي. حقوق پوهان وایي چې معتاجین د ټولنې تر ټولو ډېره ځپل سوې طبقه ده او باید خلک او مربوطه ادارې حقونو ته پام وکړي. له بلې خوا بیا رواني ډاکټران وایي چې که له معتاجینو سره سم چلند ونه سي نو په زړونو کې یې کینه پیدا کیږي او درملنې ته غاړه نه ږدي. د دې موضوع نور تفصیل به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري، خو بیا هم معتادینو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي او په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. د آریان په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ له کوره شړلی، څو میاشتې پرله پسې یې له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی.
کله چې عملي شولم بیا کور راته په بده سترګو کتلو، کوڅې ته چې راوتلم څوک یو لس روپۍ راته اعتبار نه کولو، لکه چې زه بیخي په دې جامعه کې نه یم. پور کور کې ما ته کوم حقونه چې درلودم هغه مانه اخیستل شوی و، زموږ رسم رواج شوی و، هغه کې ما ته په بده سترګو کتلو. یو خیمه مې درلوده، بس همه هلته به دم نشم کولو او دولت زموږ خیمه دا وران کې یو مونږ دلته راوړي. دلته چې راوړي په بسر بده هغه چلنه مونږ راوړي، دلته لرګی سره وهي مونږ معتادان، لکه چې مونږ په زور اړوي. باید هغې نه بعد خو مونږ باید دلته ځان راحت احساس وکړو، کوم چې ضرورت هغه مونږ ته ورسېږي.
حقوق پوهان وایي چې معتادین هم د دې ټولنې غړي او باید د نورو عامو انسانانو غوندې مناسب چلند ورسره وسي. حقوق پوه یار محمد یاري وایي چې دولت او اړوندې ادارې باید د معتادینو د حقوقو لپاره لازمي هڅې وکړي.
د افغانستان قوانین کې د دې ته واضح حق نیول شوی ده، کدا د کور حق ده، د سیاسي او ټولنیز حق ده، د کورنۍ د جوړولو مثلا د ازدواج حق. مثلا یو ځوان دی، دا معتاد داسې نه شي مثلا په ښوونځي کې دوی ته یو مانع ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې، ته مکتب ته مه راځه. که دولت ده، که موسساتو ده، که هر ځای ده، باید دوی ته کوم مانع پیدا نه کړي چې مثلا ته نشي کار کولی. دوی باید من حیث د یو شخص تقویت وشي چې د دوی کورنۍ ونه شړي. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده. معتادین ته ځانګړې پاملرنه باید وشي.
د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون له مخې معتاد ناروغ بلل سوی او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وسي.
د افغانستان په قانون کې ده چې صحي کومکونه، صحي خدماتو ارزه رایگان دي. مثلا په صحي قوانین کې انجام د معایناتو ده چې مثلا پر رایگان سره ټول باندې یو نوښت سره تطبیقیږي، څه تشخیص ده او څه تداوی ده. مجموع کې مریضان بر علاوه د حقوقو نه نور امتیازات هم باید ورته، چې هغه مریض دغه محتاج ده. که چیرې صحي حقوق ورته ورنه کړ شي او په موقع سره ورنه کړ شي نو د دوی فامیل متاثره کیږي. فامیل چې متاثر شو ټولنه متاثره کیږي. بنان د نور حقوقو سره صحي حقوق لازم ملزوم ده. معتادین د افغانستان باید ورکړ شي.
ارواپوهان وایي چې کورنۍ او ټولنه باید د معتادینو جسمي او رواني اړتیاو ته پام وکړي. ارواپوه متیولا وزیری وایي که معتادینو ته د دوی حقونه ورنه کړل سي، نو ډیر امکان لري چې له کورنیو څخه نور هم لري او درملنه یې ستونزمنه سي.
کوم وګړي چې مخدره توکي باندې روږدي دي، هغه ظرفیت چې په دوی کې واغې د تاثیر لاندې راوستی نسي کولی چې د خپل هغه ظرفیت نه استفاده وکړي، نو له کورنۍ څخه د موږ دا هیله ده چې د خپل د کورنۍ له غړو سره په مساوي د یو ځوان د یو مساوي د یو روغ وګړي ورسره برخورد وکړي. هغې ته هم باید هغه حقوق ورکول سي چې لکه یو روغ انسان ته ورکول کېږي، تر څو د ده روان نور هم صدمه ونه ویني او په ده باندې اعتماد وکړي سو وکولی سي همدغه شخص مخکې له دنه چې د اعتیاد درلود یا معتاد سي هماغه توانایي ها او استعداد درلود بیرته هماغه پکې راځوندی سي او بیرته د اعتماد په نفس قوي سي. که چیرته کورنۍ له ده سره ښه رفتار ونه کړي، د عقدې برخورد نه دی، حتی د کورنۍ نه لاس واخلي، له کورنۍ نه لرې وطنو کې ژوند وکړي.
حقوق پوهان په افغانستان کې د معتادینو ډیروالي ته په کتو سره وایي چې باید د نورو هیوادونو غوندې په افغانستان کې هم د معتادینو د ملاتړ قانون جوړ سي او تر هغه وروسته یې دولت او نورې اړوندې ادارې عملي کړي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې سرویش بستریز روغتون در پیژنو. د معتادینو د درملنې سرویش بستریز روغتون ډاکټران وایي په دې مرکز کې تر ډیره حده د هغو ځوانانو درملنه کیږي چې عمرونه یې د 10 او 13 کالو ترمنځ وي. ډاکټران وایي دا ځوانان ځکه په نشه وخته سوي چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره نشه کوي، خو له ځانونو څخه یې ناخبره دي. دا چې په دې روغتون کې د معتادو ځوانانو د درملنې لپاره کوم امکانات شته او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له رئیس ډاکټر الا نظر اصغری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
په دې مرکز کې موږ طبي خدمات، رواني خدمات او اجتماعي خدمات، البته دا مکمل درې اړخه لري او دوی خپل په میزو کې ډېر اجزاوې لري. طبي خدمات موږ خپل د مریضانو لپاره د خپل ظاهر کشي یا د ډیټاکسفیکیشن مرحله دلته موږ خپل لرو. دلته موږ خپل ډاکټر صاحبان شته، سر مجرب ډاکټر صاحبان چې په دې رشته کې تحصیل نه کړي، دوی موږ سره دلته په درې میاشتو لپاره موږ دوی ته دوی لپاره ځای ورکو. دوی سره زموږ مشاورین کار کوي، دوی سره کانسلنګ کوي، کارمندان اجتماعي سره کار کوي، لباس ورته ورکو، درې وخته ډوډۍ ورته ورکو، ځای ورته ورکو. دا ټول په دې کې شامل دي. او رواني خدمات زمونږ روان چې نسان دي، دوی سره رواني مشکلات دي چې لري. اتمنه کوم مریض هر هغه څوک چې د مواد مخدر نه استفاده کوي، هغه ته د مزمنوي ناروغي یا کو اکرنګ ډیسارډر په نوم باندې زمونږ وته یادو چې هغه په خامخا نور زمینوي امراض په خامخا لري، دا ورته موږ دلته تدوي کوو.
تاسو د مراجعین استاس مریضان کوم ځوانان دي دلته تدوي کیږي؟
دا زیاتره هغه مریضان دي چې اول خود دا چې اډیکټر یا معتاد بایدوسی چغل لپاره موږ خاص کریټریا لرو. هر هغه څوک چې هیروئین یا هر هغه څوک چې چرسکی یا ته موږ معتاد نشو ویل، ځکه هغه ځان ته باید خپل کریټریا وي ولري. هغه کریټریا په مطابق موږ هغه مریضان ځان سره بستر کوو. دویم خبره هم ده، خبردار
کوم کریټریا رستاسو
باید حالک وسی، ځکه موږ فیمیل لپاره یا د خزینه لپاره موږ دلته هغه گنجائش نه لرو. یو حالک باید وسی د 10 کالو نه تر 10 کالو پورې عمر ولري، دریم معتاد وسی، بعد هغه نه موږ سره د بستر ورتیا لري.
تاسو دا ځوانان ټولوي ک دوی سره مشورې او خبرې کوي، پس لغینه چې دوی آمده کیږي نو دلته بیا روښتون ده او راوړي.
زموږ کسان چې صحیح برنامه لري، هر مختلف ځایونو چې کوم ذکر دغه کلاینټ یا د معتادینو تجمع ولته ډېر زیات وي، هلته ځي، هغوی کې خپل ټارګیټ پیدا کوي، چې کوم تنکي ځوانان هغوی لپاره آگاهي ورکوي. هغو ته وایي چې موږ داسې یو سنټر لرو، تاسو کوی شئ چې په زور جبر نه ده، ځکه جبر باندې تدوي هېڅ امکان نه لري، نتیجه نه ورکوي. هغوی هلته آگاهي ورکوي، دوی تک تشویق کوي چې راشي زموږ سراپا مرکز ته، که هېڅ نه راشي دلته سراپا ته، دلته موږ ورته موږ رواني خدمات، طبي خدمات او اجتماعي خدمات لرو. اول دفعه تن چې د زمغه سرافه مترشی مونږ ته صحیح کټ ورکو صحیح کټ کې هغه کې جلیټ ته چې ګیره خپل په پاک صفه کل کې یو شامپو د خپل سر ځان انځي او ګرمي ورته ورکو د ځان نه خپل جامې وباسي بل جامې غوندې خپل جامې او تخپل باید وینځي ګرمي ورته ورکو که چیرته کوم تکلیف ولري ډاکټر صاحب شتال ته دفعه نور ته مګه که زخم ولري یا کوم نور تکلیفونه ولري هغه مونږ دفعه نم دلته ورته تدوي کوو دوا ورته ورکو پانسمنوي مازیګر پر دې مونږ سره یې دلته مونږ سره ونشناس لرو ونشناس دې غو تصمیم چې مثلا تر د صحیح نه تر دې سره په پور رزي دغه تصمیم قاطع کول لپاره زموږ تر مشاورین دي سره کار کوي سهار د اتونه شروع کیږي د خدمات زموږ تر مزګر څلور بجې پورې بعد هغه نه به کوم مریضان چې آماده شي تداوی لپاره کچیرته تنکی زونانی موږ دلته بستر ته راځي کوز کز موږ بستر خالي کیږي او موږ دلته بستر داخل ته بستر
کدار ته وینو کوم لاملونه دي چې زموږ ځوانان نشي ته مخ کړی
زیاتره ځوانان زمونږ چې دغه ولد مواد مخدر او د داغې نه د ناوړه اغیزو نه پغې صحت منی دوی د ناپوهۍ نه زیاتره په دې معتاد کیږي ځوانان یا غل کلم چې دغه فامیلونه دونه ډیر فعال نه وي ځکه چې دا ټین ایج دی د لس نه تر اتلس کالو پورې عمر شي کوم دی دا ټین ایج عمر دی او دا ډیر یاغي عمر ده او باید دې کې والدین ډیر زیات شدید جدي توجه وکړي خپل ماشومان ته دوی زیاتره اکثر انډیوالانو سره چې کینی هغه انډیوالان دوی دغه نه استفاده کوي دوی خپل اته د نه پیژني چې دا دغه دا چې د زسکم د چی شه ده د زبمال لپاره ګټور سي کوم زره راسي یو دا موضوع ده دویم د چې ډی اکټیو فامیلونه دي زیاتره فامیلونه زیاتره هغه مریضانه تنکی زونه نه چې متاسفانه د وې پلارونه یا کورنۍ کې قصه مخه متدي دا دوه کټګوري دي چې
د کورنۍ مرسته تاسو څنګه ارزوي په دغه وختونو کې آیا کورنۍ مرسته کوي تاسو را دي تدوی په جریان کې
زیاتره فامیلونه چې کوم یو دی ایجوکیټډ چې موږ ته تعلیم یافته کورنۍ دی هغه موږ سره واقعا خپل هم دی خپل د اولاد دغه مشتکلیف نه وی رنزولي او وی متصل په سره کار کوي یز تاسو ته ویم چې یو دولسکان مشو موږ ته تدریبي کو ورته بیرته لاس ته ورکو بیرته چې موږ خبرې کو ساحه ته چزو زموږ کسان ګرځي موږ کې ما درته ویل هغه حالت ته ګورو چې به امغه حالت لاس کې چې وخت کله فامیل ته ورزو چې ولی داسې کار کوي هغه وی چې دغه حالت موږ پنځه ورځې پنځه شپې کې چې کوټه نه درغله نو دا دی اکټیو فامیلونه دي چې دا مشکلات لري
کورنۍ خپل زوی تنکیز بان پرینیک دی چې مرکز ته راشي دلته تداوی وشي او تاسو ورته غواړي چې په دننه کور کې تداوی وشي تاسو ورته څه امکانات لري دلته په دغه روغتون کې
که چیرته څوک نه غواړي یا څوک مثلا اجتماعي استیګما نه لري دا زموږ ستاسو د ټولنې ډېر غټ ستونزه ده چې مثلا دوی دینر شرمیږي چې زموږ زوی باید په دغه ځکه بستر نشي یا دا چې زوی ترې ته څوی ماما ته څوی خپلوان په خبر نشي هغه دې ته نه حاضرېږي چې به مشل لپاره موږ خپل اولاد دلته پریدو موږ به بر پروګرام ته لرو مې خوشبختانه چې هم بیس پونو منې بل پروګرام دی موږ کوي شو چې هغه په هم بیس کې ونی سو البته خپل شرایط لري مریض باید موږ سره موافقه ولري یو ورځې بعد موږ خامخاص موږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي دا درې ټیم مکمل کور شاته ورسو اما خاص کې دنه په کور کې کوم څه کانسلنګ ته ضرورت لري کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري تی بي تا ورته دیس نو که خدمات رواني هغه ولري مشاور دی ورته مطلب نه کور کې اوسه مشاوره کوي
په کابل کې د موتاجینو د سرویس بستري زروختون په اړه مو له ډاکټر علا نظر اصغری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس با پا گاڈا میلاو کو
رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتاد دیگی
دادا چه مردار شایده چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ رادیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر ده پودر ما وه سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر و کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي سرور خان د خپلې ولسوالۍ څو سپین ږیري او قومي مشران راټول کړي او د خپلې ولسوالۍ د امنیې قمندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کیسه څه ده، د امنیې قمندان به څه ورته ووایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
قومندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسې ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای د خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
قومندان صاحب، دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي. مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسې مرسته راسره وکړئ.
په دواړو سترګو ولې نه، ولې نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
قومندان صاحب، ډېر په تکلیف یو، سم تباه شولو، خو تاسې ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
که دا مشکل دومره اسانه حل کیږي خو دا نن به یې حل کړم. وایه څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوس ځوانان په پوډو اخته دي.
حاجي صاحب، دا تاسې څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اورېدلي.
که یې نه منئ دا دې د مشران به درته ووایي.
پوه شوم. ښه، اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم.
قومندان صاحب، مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي.
ریښتیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي. که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
خاجي صاحب، خبره به را لنډه کړو، دا ساقیان څوک دي، څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي؟
قومندان صاحب، ساقیان ډېر ښکاره دي، ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني. دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی. لست یې راکړئ.
ها، دا دی قومندان صاحب، دا یې لست دی. په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم. تاسې بېغمه اوسئ، نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دې ودان قومندان صاحب،
کور دې ودان. مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زه نو ځم چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکړم.
راجی لالا، دا دی قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو، وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو. که والي صاحب هم کار ونه کړه جمهور رئیس ته به ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قومندان صاحب، اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دیره والا ستره مشی.
قومندان صاحب خیلی پا خیره، خیرت ده؟
شکر جوانده اوسی. رازا دقل تا پا دقا چوکی که نه
سامه ده. قومندان صاحب، داده که نستم.
خیرو جان، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی؟
قومندان صاحب، تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی. لپرون رئیس و اندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوې؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه، مشران خو راغلي وو؟
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قومندان صاحب، موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم.
یاره خیرو جانه، ډېر ساده یې. نو څه مې ورته ویلي وای؟ ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ما ته ونډه راکوي.
قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو او که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي، خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو. که والي صاحب ته ورغلل، والي صاحب هم ما له کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قومندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشئ مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه، نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل. زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل زه به یوه لاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوي زمو هم یوازې نه پرېږدم. زمونږ او تاسې خوانډي والی ده
یاره قومندان صاحب ځوانده اوسې پنجکه
بېغمه شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی